سلام ستړي مشه تاسو مخ غلا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې امو خلکو هم مردنګلی او تر خپل وسی ورسره مرستې کړې دي. فرانس پرس خبري ایجنټس لیکي د مرستې چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوی چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نورې په زور راستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شویو کډوالو لاسنیوی کوي، خو د بنسټونو په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر په بخښنه سره د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وايي هغه درې ترهګري وژلې دي چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ وشتنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځې پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستاني اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ یې د کشمیر پهلګام سیمه کې د خونړۍ برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه 1,500 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشوټر پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سه شنبه اعلان کړي، خو دا نه دی ویلي چې څه شمېره پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمایي ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوی. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 20 کلن شبن تامارو یا چوی دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو میرمنه یې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل له وړاندې سره دا مطالب واوریدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډیر ماشومان له دغه واکسین محروم شوی. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړای وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سره په افغانستان کې په روسیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. اشیلت څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د خبرې لانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریک وو. وربشو دا ترافیکی پیخو دا زیاتوالی پر علتونو به هم را سر راپور واوری، خو دا یو شاهد دستر گریدلی حال هم در سر شریکو.
مطر دیبل مطر سر پر اکبت کوا او دی سڑک خربوالی لمالا دی اغا دی کنترول وطلی و دی سڑک سخا لاس مترال ری و نفر مشومان چیو زی ناس کو اغا مطر پاگی که خطلی دی اغا
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې پروسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته راپور کړو. له رو له دې سربېر نور مطالب مشته التیا بخاره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوري دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي طالبانو په وروستیو دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و خبرالانو او رسنیز فعالان نیولې دي. دغه مرکز له لوري په یو خبرپاڼه کې د خبرالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبرالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبیک کې د افغان خبرالانو فدراسیون د خبرالانو نیول غندلې او د دوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبرالانو وایي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبرالۍ کار زندان او شکنجه سره او همدارنګه ورته نور ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
پا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورستي ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لګ تر لګ و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز لوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو
په بخښنه سره چې په دې راپور کې تیروتنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوې زیږیدلي ماشومان له دغه واکسینه محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګزند د بیرنی کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرون خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابره کړي.
تفصیل
اکرام الله اکرام ناورو. د پروان ولایت د یوې لري پرتی سیمی اوسیدونکو عبد المصور وایي ماشومان روغتیایی مرکز نه د لري والی لامل د پولیو له واکسینه پاتې شوی. نو موږ آزادی رادیو ته وویل
چې خودمو کې واکسین شوه بود
دی وایي دا چې په کور کې نوم وړو کې زوی می له واکسین پاتې شو مېرمن مینه شول کولای هغه تر روغتیایی مرکز یوسی. دا زموږ سونه ده دا خدای چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي ځکه په کورونو کې څو نوې چې د روغتیایی مرکز ته ویسی او واکسین یې کړی. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لور تستونځ شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه مشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډیر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشول. ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړای وي نو هغه پاتې شول. هله مدا چې واکسین ترانته اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او مشمان پسنه سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
نوای کور په کور کمپاین نړیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکه کې وو. اوس موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولې خو ډیره کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه یا یې لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو.
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت 13 د جولای 3 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وین شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي وو چې په دې کمپاین کې به په یو سلوات یو ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تیر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. WHO پرون د جولای په 28 په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابره کړي. په بیان کې ویل شوی چې د دغه اندېښنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 27 ناسته کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومان د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي وو چې په 2020 کې په افغانستان کې مثبت پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پر روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې یوې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځ نه دی تللې. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو موږ راکلا زده رادیو ناوړی وسم مرزو په دې سره پور ریچ د افغانستان خبرلانو مرکز وای طالبانو پرستی ودریونیو کې په افغانستان کې لیکټر لګو خبرلانو او رسنیس فعالان نیولې دي. دغه مرکز لوري په خبره شوې خبر پانه کې د خبرلانو د نیولې پر دې تازه لړۍ اندېښنه خو دل شوې د طالبان له حکومت غوښتنه شوې چې د خبرلانو او رسنیس فعالانو اساسي حقونه او ازادۍ ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تایید کې د افغان خبرلانو فدراسیون د خبرلانو نیول غندلې او دوی د سمدستی خوشو کېدو غوښتنه کړې. نور تفصيل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورستي ودري ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لکتر لګو خبريالان او رسنیس فعالان نیولي. د دغه مرکز لولوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوی او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادۍ ته درناوی وکړي او نیول شوی خبريالان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشی کړي. که څوم په خبر پانه کې د امنیتي اندېښنو لامل د نیول شوی او خبريالانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی پډاګه شوی خو په کراغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیزو ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهرنیو رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست ته لیکل شوی. د خبريالانو مرکز ویلي لدی وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي. د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاتوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26مه د پکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغریزو بهرنیو رسنیو سره د همکاري په تور نیول شوی دي. خو د افغانستان د خبريالانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبريالانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چنومې نه دی خودل شوی یو سیمایزه خبريالانه د استخباراتو لوري نیول شوی خو له دوه ورځو تیر ول وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونې د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت تجدید غواخ دي او اوس مهال لک تر لګه 15 خبريالان او رسنیز کارکونکو د طالبانو په بنخونو کې دي. یو شمیر افغان خبريالان وای پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجه سره لوبي او لګوخونو سره مخ کیدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نغوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دی یو خبريال په توګه زه ډیر سخت اندېښمنم. هر څوک چې د دوی صفات نه کوي د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم افغانستان د بیان ازادي د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکنیم چندان وضعیت خنو خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یوې سیمایزې رسنۍ سره دنده لري او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د سختو قوانینو لامل آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولای.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو غږ خاموش کړي او تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستان بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 18مه خبره کړې د رسنیو لملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار لاره د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لامل یې یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمیر خبريالان او رسنیس فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څومره طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیت تجمن دي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ یو د یونامه مشر روزا وطن بیوا د مې د دریمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مصیبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونې او بد چلند سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادۍ رادیو ناوړه یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي ماسک له هغه موزرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کیږي. د ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړي دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغز له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کیږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کیږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ای ډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کیږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د غونډیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 12 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړ شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوي. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع رښتیا د پیښې زیات شوي کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي ریډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو رسنیو په تیر یو اونۍ کې لیکتر لگا تر لاسو زیاتو ترافیکی پی خوراپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لزګونه کسانو ته پکې مرګ شوبلا اوخته و. نور تفصیل له فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
نن وو د ګلسم سیم
خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو رؤف شاه دی چې وایي شاو خوش پاک ورځې مخکې د جولای په 23مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولسکلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د پیښه درې مازدیګر او مخام په منځ کې رامنځته شوه چې یو موټر د بل موټر سره په رقابت کې و او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه 10 متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې 12 کلن و، د ګلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. شپږ نفر چې زخمیان دي، هغه شپږ کې یو
د صحت
نازک خدل شوی دی. د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر لامل سخت ټپي شوی دی. د ازادي رادیو ته وویل
بازه مخکی پادشا او پیګنار چلاړ مخه د ټریلر راغله وځه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کیده مشفخانی نه راوړې کلی کیده او بد غسر او خپي او د غدینه د غشوې دی او مقصد دې زیات توانیم شو کورولې والا بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خته او بس بیکر لیک نه خلک وړو زمونږ د غختنه دا چې به داس کارو کې دولت چې کم ترافیکی وصولي هغه به چې دا ټول ورانو مانی باندې او مانی.
د هلمند ولایت اوسیدونکو او دیو خوانځي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکی اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکی پیښې کیږي او په دې وروستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دیو لس کلن زده کوونکی ژوند واخیست.
د سړک لوی غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یې وهلې وو بیا تقریبا درې ساعته پورې ژوندی وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیرک خلک وو. پاتون زیاتوی هلمند کې ډیرای ترافیکی پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانانو د طالبانو له حکومته په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دی او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزویو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې وروستیو کې د سبڅویو ترافیکی پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکی پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو لمخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیر نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پینځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د کال له پای تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکی پیښو له امله مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکی قوانینو نه مراعاتول، له هده زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت له امله د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلوه میاشت کې مسافر وړونکي موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافر وړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه غلازادای راډیو نوري. یو شمیر افغان ځوانان په ځنګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره لدې چې په هیواد دننه او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې له افغانستانه بهر د کارګرانو د لیکت بهیر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت لارې د کار لپاره بهرني هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او کوورته کاري فرصتونه برابر نشي، د ژوند کړهونه به پرله وظیفه او د خپل کورنۍ او د سرپرستۍ له مسولیت به ونه شي وتلی. په دې اړه ورزو نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې ورو خو یادونه کوم چې تر مخبرونه نه وی اوریدل کولای شي. لاړ شئ د ازادي رادیو پر وې پانه باندې هلته موک اپلیکیشن پیدا کړئ او خبرونه الله سره واوري. اوس مرزو د فیروزی عزیزی راپور ورو چې د کارګرانو په اړه ده.
تړای ټول ورځ چې وکی دومره ځوانانو مزونونه مړ کړل ټول اوس ماته راغړی دي اوس مجبور یو زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکو او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وای د طالبانو لبیا وکمنې دوه مخکي په متحده عربی اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی. خو خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس خپل کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چینو غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو ته وویل چې د خپل ولس کسي کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهر کې د شفافیت د نشټون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوبۍ کې هم زدوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی. تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هره ورځ په دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کاریګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانی د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کاریګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو د چا سره د کار کړو تا داسې کړیو داسې دې کړیو خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دا وایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړ کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادامه مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجی هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه د دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د حیات له لارې خلک کسان چې هغه ډیره زیات اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیسي چلان کیږي او ورته ویل کیږي چې د دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي د بهر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي. هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړی او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمې الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل اکسپرنه په خاني ټویټر په یو خبر پړنه کې د یک شمې پورز ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې لمخې یاد هیواد ته په لمړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ د برېښنایي موټرو د مستریتوب شیدول بیشلو د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکاری په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې لمخې نوم لیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځنګړو او ادرسونو لارې روانې زمري میاستې په ومنېټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایراني کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمينه برابره سي. د یادونه ده چې له دې مخکې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او په افغانستان کې دننه کڼو خلکو د بیکاری د لوړې کچې راپورونه ورکړي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کی کړم نو ګلری سکون کو زبرشنا او قاری وزله به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ته ول سم ټول کی جوړه پیام اس مون ول سم لوستا اله دې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کې برات رو جوړو صحت مند او سې جو د صحت چا مې بم پتن می رونو سکون کو داسې مې راستا سو دی ول سم ټول کی جوړه پیام اس مون ول سم لوستې نو اله دې تاسو ټول خو جو سکون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د هکټور سره له خپل ځانو سره متعلق کړو سې جو سم معلومات مو تر لاسه کړی. کتابچه جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی سي د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروري نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړي. خوش وکړلی زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په اولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړۍ د قانونو تر ایستلو لارې چارې، دویم په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو د کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع د قانون د را ایستلو لارې چارې. دا چې موږ تاسو د قانون او د نومه سره آشنا شولو، د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته ویل کېږي، او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې قانوني زیرمې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کېږي. نن ورځ موږ تاسو د قانون د را ایستلو لارې چارې پیژنو چې څنګه کولی شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خصوص د کونکو کانی توکي راستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه کار څخه عبارت دي کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلونکو د راټولېدو د سرکندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم ځمکه کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سرسیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی شو دغه قانی توکي راوباسو. یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی توکي کوم مواد موجود وي، لومړی باید موږ تاسو د هغه موقعیت ته متوجه اوسو، همشیران د هغه د ارزښت راټولېدونکو سرګندوالي ته متوجه اوسو، او د ځمکې دغه جیولوژیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. وروسته هغه څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه درېستلو پروسس یې اورباندی شروع کړو. هم دا رنګه درنو ځکونکو د هیوادونو سیاسي، ټولنیزې، هغه کچيري اقتصادي او سیاسي کلتوري او سیاسي ټول مينونه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغوی د قانونو پر ایستلو باندې مستقیمه اغیز لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو، نو موږ او تاسو باید د هغې سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول مينونه په پام کې ونیسو. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي توګه وایو، موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانوني توکو رئیس تل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینی پړاوونه باید سرته ورسوو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولی شو چې دغه قانی توکي راوباسو. یعنی له پلټنی او جیولوجیکي څېړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار ورباندې سرته ورسو. وروسته د هغه څخه به انشاءالله موږ تاسو ته لږ څه اسانه واوسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو، تر څو دغه سیمې څخه دغه قانی توکي راوباسو. همچنان در نزد کوونکو دغه قانی مواد را ایستل دومره آسانه خبره نه ده چې موږ او تاسو باید را وباسو. د ځینې پړاوونه لري چې له هغو پړاوونو د را ایستلو څخه یا هم د هغو پړاوونو د تیرولو څخه وروسته موږ او تاسو کولی شو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. د هغو پړاوونو له جملو څخه چې شته در نزد کوونکو، لومړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله، باید ځمکې جیولوجیکي حالت موږ او تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو، همچارنګه د دې تر څنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت یې دی، همدارنګه کیفیت یې چې سره کم کیفیت لري نه لري، د شی په دې باندې ارزش موږ او تاسو دومره خواري یا هم زحمت ورباندې باسو کنه، د دې تر څنګ تثبیت او ارزش یې باید موږ او تاسو ټول ته معلوم وي. همچنان موږ او تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانی مواد په ماشینونو باندې پرما کړو، ماشینونو په واسطه سره راوباسو، باید دغه توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغه توکو د را ایستلو لپاره باید موږ او تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو تر څو وکولای شو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو. یعنی د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ او تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ او تاسو دغه قانی توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ او تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ او تاسو سرته ورسو. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو کولای شو چې قانی توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ درنو ځکونکو کې کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکم، په چیرې موږ تاسو غواړو د نیپتو کان وباسو، نو د نیپتو په را ایستلو کې تر هر څه د مخه باید جیولوجیکي یعنی ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نیپت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو شمې مثال ورکولای سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 مترو په ژوروالي کې، او په رومانیا کې په 1200 مترو په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نیپتو زیرمې ترلاسه سي. نو د نیپتو د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برما کولو کې، او له ساګانو څخه د نیپتو د را ایستلو له اشاره سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نیپت په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نیپتو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي، او د هغوی تمامی شوې بیې ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نیپت را ایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو، دغه چې دي مختلفې بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای شو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي، چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهم ارزښتناک قانی توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو زکونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پرې تاسو به د قانی توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي چې څنګه کولی سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زکونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. خرمونه ولري ځکونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو او ټولو د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل، چې په دې باندې پوس ولو دوه ډول صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بل هم ماشيني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کرنلار د کوم چې موږ تاسو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیخ باندې غا اډیکل لري، او موږ د هیواد اقتصاد په پیاوړول کې موږ تاسو سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو د سویل سو صنعت یو تولیدی فعالیت دی چې له خامو یا هم لمرنی توکو څخه پکار زینو پکار ځایونو کې پاپریکو کې د یوشی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دی ته صنعتي تولیدات وایي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات چې دي په خپله دغه صنایعو ارزښت دي، په دې کې د خام او لومړنیو موادو بڼه بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی، یعنې د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت وروالی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو موږ ویلی سو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت د ترسره کولو لپاره باید موږ تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې بشنایزه انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته‌ای انرژي وي، هر ډول انرژي وي باید موږ تاسو د دغه صنعتي توکو د لپاره باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید لیږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کښې باید موږ موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده او د لګښت بازارونه او اوپنونه او مهارتونه دي چې باید موږ تاسو سره موجود واوسیږي، همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کیږي د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی سم درنو زده کوونکو، هغه په خپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، رح دی، موټر دی او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کیږي، ډېر داسې لاسي کارونه سرته رسول کیږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا د په دویمه درجه کې اروپا او په درېیمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کیږي. که چیرې موږ تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی سو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هیوادونو کې موږ تاسو لیدلی سو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ تاسو ټولو پیژندلی سو، هغه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل پیاتر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي چې د دغو ځایونو پورې موږ تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پیژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې او د ایټالیا شمالي سیمې او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شدي، د جاپان هیواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا اوسئ، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي او د دغو څخه استفاده کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي، که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کیږي په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کیږي چې د هغوی گچ مراد تاسو ویل سو خوراکي توکي دي یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي نساجي او لباس دي سرمن او د سنور توکي دي او درنه سره یی چې د په هغه کې به د هغو پر بنسټ پر ډیرو کاني یا هم ځبکني خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزات او اومونیو په باندې ولاړ دي چې معمولا نیم صنعتي توکي لري چې بیا ورسته به د نور شرکتونو په وسیله سره ورزنی پراخه صنعتي توکي ورسره جوړیږي لکه د پولادو جوړول دي صنعت کې د نیپټو چنا یا هم د هغوی تسبیح کول دي د کیمیاوي توکو سره یا د یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولای شو. نو درنو ځکه کوم هیله ده چې درې دم پر تاسو پوسیو او سږ وسخم د لوستراتونکو برخې کې تاسو کورنۍ دنده د کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کیږي دویم سوال صنایع ارزښت بیان کی. نو نو تاسو د نورو زلوس په همدې ځای پای ته رسیدل شو وخت تلف ما
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هیله و احترامات می قبول کی که درمون اوګلری زکان کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر اوغو جوړو صحتمند او سجه د سحر جامو بم پتنوی زبرښنا غنفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرغلاس پې ماده ول سم ټول کی جغرافیه مزمن اول سم لسته که درمون زکان کو مکل دین چې تاسو تنن رزینه ول اوس پایل کم تاسو ټول خوښ زکان کی باید له خپل زنا سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کولی سي دنن مزید لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتاب شو کی لزره سره نو پې درنو ځکه کو نن ورځ مرسته سو په ولسم لوست کې درسي هدف یم هم ځکه نه چیرن ورځ به مرسته سو ولولو عبارت دی لمړی د ژوندانه د چاپریال نړیوال ستونزې دوام حمله او نقل دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې نو هله د چی تاسو ټول کډرمن ځکه کو د لوست په پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه کډرمن ځکه کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو مرسته سو د نن ورځې د نوی لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به مرسته سو باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي خو ځکه کو لکه څنګه چې مرسته سو ټول په هیرو مرسته سو په ژوندانه په چاپریال کې ډیر زیات تاسې مهم شانس تاسې مرسته سو په لرنه ځان ته اړې بین مرسته سو ویلې سو کچېری یو انسان غواړي چې بدن یې سالم او روغ اوسېږي نو د هغه انسان لپاره د لازم ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم پر شاو خا پاکا او سترا وساتي په بل عبارت سره موږ تاسو ویلې سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر مواد څخه ځان وساتي کچېری یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روغ تازه کی او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن سشتن اوسېږي کله مونږ غواړی چې کون کو د وخت په تیریدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې موږ اوساس پر ژوند باندې مثبت اغیز اچولې ده او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسور ونه اوسېږي نو موږ تاسو نه سکولې چې د خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګه باکټریا او شان سره مخامخ کیږي چې بل خیره به انسان د دې ان اسې کولای تر څو کار سره ورسېږي خپل ورسېږي ارتایوي سره ورسېږي نو ویلې شو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي ارتایو څخه ګڼل کیږي کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او سترا چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري خوږه ګلری زکون کو کچېری موږ تاسو چاپریال ته متوجي او سږو زموږ راسته شاو خو چاپریال ته متوجي او سږو نو زموږ استاد دغه چاپریال سي دي الحجر جلر خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب شوی چاپریال موږ استاد د پاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې موږ تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دی چې د حقول جملو څخه موږ تاسو ته یاده منه کولای شو چې الحجر جلر خو د خاصه چې د کوم نظام ترتیب شوی دی په هغه کې د باران اوریدل د بدن لګیدل د نباتاتو وده
همدارنګه زندلې تھالندی همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دا ټوله هغه سجی کوم چې زموږ استاسو د طبیعت شاوخه یشکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځیدل دي چې موږ تاسو ته سمسور چاپریال برابر کړی نو پر موږ تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتلو کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرېنږدو چې زموږ چاپریال زموږ استاسو څخه ککړ شي. ترنو زکون کو کچیر مرو تاسو متوجی او سیجو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچه سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات فابریکې د ځمکې باندې صنعتي پاتشونی ګلخانی موزیر گازونه د ځمکې اتموسفیر د ککړتیا لامل ګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي. ځکه د هوا چې کله ککړ شي ملمدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزې سره مخامخ سي. انسان ونه سي کولی چې په اسانۍ توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او سوتره هوا ځان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ تاسو د حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د د مواد څخه پورته کیږي په ټول نړۍ کې د هوا د ککړې ټول امیر ګرځي چې ککړه په ځای بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغیز کوي چې د هغو چمړو څخه موږ وایو د سوډا کاربون ډای اکساید دی، کاربون او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلورو فلور کاربون دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټول تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغیز کوي او انسان د مختلف ډول ستونزو او مشکلاتو مخامخین. کچیر درنو زکون کوم راوتاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو. کابل شهر کې د حمل نقل کومه وسیلې چې دي د نفوسو زیاتوالی چې دي دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلې دي. ځکه زیات شمه د حمل او نقل وسایل چې دي د یو ډول دود کوي چې د غول جمهور څخه مثال موږ تاسو ته موټرونه د کابل سم موټرونه یو ډول دود کوي. ځینې موټر سایکلونه دي چې زور ماډل وي یا هم ځینې موټرونه دي چې زور ماډل وي په خاني ټکنالوژي باندې جوړ شوی وي. دا خبر د چاغوی دود کې وي او دا دوی د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل شهر هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوسو د زیاتوالي له امله څخه یې ښار ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه که درمونه زده کوونکو دا چې موږ تاسو متوجه اوسېږو دغه ګازونه چې او د ځمکې پر مخ باندې دي دغه غازونه سرچینې چې په خپل د ډبرو سکاري دي نیت دي اور لګیدنی او صنعتي کارخانه دي چې باندې څخه موږ تاسو دغه دود احساس وو. او همدارنګه قدر مونږ زکوونکو هغه زنګینه چې نزمور فشارن کې روغتیایی ناوړ اغیزې چې همیشه واردېږي دا ټول د مختلفو رنګارنګ غازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغۍ باندې اخته کیږي او بالاخره انسان دې ته مجبور کیږي تر څو په روغتون کې ځان بستر کې او روغتیا څخه برهمن اوسي. نو درنو زده کوونکو همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپریال کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي د دې په اړه کوم معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ تاسو چاپریال یې هم زموږ تاسو شو ان ککړوي یعنی د شیرازی مخنیوي کې به هغه عبارت دی له لمړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو یا هم په ځینو درملتونو کې یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د ژغونو خبرېدل لکه د رادیو سیګنالونه او د نور سیګنالونه دي چې د دې غژونو خبرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر وو سیږي دغه اضافي غیر صحي مواد او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتشینی او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي او سوځېدلي توکي دي او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي چې دا ټول د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپریال راته ککړ وي. نو درنو زده کوونکو خدایوي کې تر دې دم پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو سیږي او پوسي وو سیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپیژنو یا هم د لېږد او رابلېږد وسیلې به وپیژنو. قدر من زکان کو لکه سرنگ چې مراد تاسو ټول په هیڅ د حمل او نقل وسیله یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو په ژوند کې مهم رول لوبولې دي. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لیري وټن لرونکي فاصله هغه په کم وټن و لرونکي فاصله باندې تبدیلې ني. یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې زموږ تاسو څخه په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي موږ تاسو کولای شو بلند وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیا وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدر منزه کوونکو نقلیا وسایل په فضا کې ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کیږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي خو د دې تر څنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپېریال ککړی وي او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنې که څه هم نقلیا وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي خو د دې تر څنګ د نقلیا وسایلو یو تاوان یو زیان چې دی هغه په خپل دا دی چې دا زموږ تاسو چاپریال د خپلو ګازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بل اخره د انسانانو حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلي وسایل موزیر لوګي او ګازونه هوا ککړي وي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا ګازونه لکه لوګي کاربن ډای اکساید نایتروجن اکساید همدارنګ د دې تر څنګ سلفار سرب او د سینور دي چې د دې د جملو څخه شمیرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې کچیر مرتس غواړو سنبال کو نو مرتس ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزیر مواد چې مرتس د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلیه وسایلو په لرور سره په تېره بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا موزیرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګي او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلیه وسایلو ککړتیا په ځمکني سمندري او هوایي برخو کې ډلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چېرې موږ تاسو غواړو پاک سمسور او شراز چاپېریال ولرو باید هغه په ساتلو کې پراپر ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټي کې د کور څخه بهر په کچردانی یا هم کسبادانی کې نه چوي هغوی ته باید عامه په هوای ورکړو تر څو زموږ چاپېریال پاک وساتي. ځکه که چېرې موږ تاسو چاپېریال پاک وي نو معلومدار خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او به کولای شو چې نه یوازې خپل کورنۍ ته بلکې خپل ټولنې او خپل ګران هیواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نسی کولای چې خپل کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپېریال باندې د کارخانو اغېزې ولولو. خو زده کوونکو د ژوندانه په چاپېریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیه پوهانو پام دغه ځان ته راړولی دی چې د دې له امله څخه دی وی دغه کومې کارخانېږي کارخانی شي دی په کوم سیمه کې چې جوړې شوی دی هغه سیمه د ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځکه په هغه سیمه کې هوا چې ډېر زیات ککړه ده دغه کارخانې شي دی عموما په دغه کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ سیرونو شولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنیو او بو د ککړولو لامل ګرځېدلې دي چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی چې اصلي زنګو د انګلستان هیوادی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خبر څو دی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول د بیلوی جوړول الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې تر څنګ د اسیا په لوی وچې هیوادونو کې لکه جاپان چین هند او د سنور کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې تر څنګ د مونږ ځکون کو افریقایي هیوادونه استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې پاپریکې جوړې شوې دي چې دغه ټولو تاسیسات په بیلابیلو څنګ کې رامنځته شوي دي چې دا ټولې پاپریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړسونه او اټومي ذریات او آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ته ککړې دي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې دغه پاپریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونه ته کورونه ونیسو او دا کوم موزی ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل نصیحت لپاره د زیان ونه رسوو. نو درنو زکون کو ته دیده پم پر موږ او تاسو معلومات لا سره ول وس هم رزور د لوسراتون کې برخه ته پرې برخه کې تاسو کورنی دنده کورنی دنده کې دوس ولا ندی سوالون تکرام لمرنی سوال د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانه اغیزې تشریح کی دوم د حمل نقل وسیلې زمر په ژوند کې سارزش لري تشریح کړئ نو نو قدر موږ زکون کو زمر استستنن ورزی لوس پر هم دې ځبین پات ورسري شوه تعالی پامن
ولولیرا پروی او ساده بنگړو چنګ چنګ